سلام ستړي مشي افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې دي. تاسو زموږه کلازاتې رادیو نو ری وستاسو د رادیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو ارلش پګو د مخام تر شپګو په لاندې سپونه نه سي وش پنځه وش مترو او د مخام شپګو د سر تر شپګو په منځني چپا د لش پک نوي. زموږه د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبرې کې خود رغي وړاندې د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د 9 قربانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه ژر تر ژره ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم نن په پخواني ټویټر ایکس شبکې لیکلي چې له استرالیا ایکس شبکې په خپل پیغام کې لاسترالیا وغوښتل چې ژر تر ژره خپل ژمنه عملي کړي. د 2020 کال په راپور کې دا شو چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ استرالیا پوځیانو په افغانستان کې 9 بندیان او افغان ملکي وګړي وژلې دي. روسیه له دې چې د استرالیا پوځ راپور تایید کړ، حکومت ویل چې دوی به د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو پر مسله غور وکړي. استرالیا له 2001 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د یوې برخې په توګه افغانستان ته شاوخوا 400 پوځیان استولي وو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیګار هغه راپور ته خبرګون ښودلی چې ویلي دي د طالبانو له لوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره د نشه توکو قاچاق او سوداګرۍ لا هم دوام لري. دغه وزارت وایي چې طالبانو د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د نشه توکو پر وړاندې جدي او پریکړنده مبارزه کړې. په لومړي کې چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي عبدالمتین قانی په خپل ایکس باندې پخوانی ټوټر خبره کړې راغلي چې په دې هېوادونو کې د نشه توکو د کښت قاچاق تولید اکمالات او د ذخیرې د مبارزې په وړاندې هیڅ نوې استثنا شتون نه لري او پولیس د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره رغنده مبارزه کوي. سیګار په خپل راپور کې چې دغه سپشپګمې خبر کړي ویلي چې په افغانستان کې د هغو نشې توکو په تیر بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوې دي. اسرائیل د حماس ډلې د نوي سیاسي مشر یحیی سونور د ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. ګومان کېږي چې سونور پر اسرائیلو د اکتوبر 2 د هغې حملې اصلي تراتی چې له کبله یې په غزه کې د اسرائیلو حماس ترمنځ جګړه پیل شوه او پرون 11 میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیلو د پوځ مشر جنرال هرزی هالوی ویلي چې دوی به سونور پیدا کوي او حمله پور باندې کوي. اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یو پوځي اډه کې د وینا پر مهال ویلي چې اسرائیلو د ځان دفاع ته ژمن دي. سنوار د اسماعیل هنیه پر ځای د حماس ډلې مشر ټاکل شوی. هنیه تیرونی د ایران د پلازمینې تهران په مربوطاتو کې په یو برید کې ووژل شو. په داسې حال کې چې مسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بېپیلوټه الوتکې ویشتي، پخواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدتوف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین کې نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي پولیته نږدې دغې سیمه کې د اوکراني ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اسراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بېپیلوټه الوتکې او 15 راکټونه یې په کورسک او 14 نور الوتکې په بلګروت سیمه کې ویشتلې دي. میدتوف په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه ویل مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په روسیه چې روسیې خپلې ګڼې او د اوکراین په اودوسیه، خارکیف، د نپرو، میکولایف او کیف سیمو کې لا د پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلوي روسی بلواګرو راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکلې نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د روسیې پر ځواکونو د بریدونو پر دوام او اړتیا ټینګار وکړ. او ایرانی روزین کی حمید موهیدی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې د روزین کی په توګه خپل دنده پیل کړې. یو شمېر رسنیو خبرو کړی چې موهیدی د سیشن به پورس کابل ته تللی او د ملي لوبډلې د لوبغاړو د استخدام او انتخاب مسولیت هم ورته غاړې دی. په خبر کې راغلی د غیرانی روزین کی بعد د دوه میاشتو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې مشري وکړي او ټاکل شوی چې د ایران او بنگلاديش آسیایي سیالیو ته دا لوبډله چمتو او ملګرتیا وکړي. خو د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې تروسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغانستان
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ساسي قربانی یو. لکه څنګه چې تاسو ټول ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته ځاني او مالي تاوانونه اړولې دي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نیوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغه سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولې دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي او همدارنګه هغه چې دوی سکه لپاره کرلی و په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي و چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې لا ته ډېر زره زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سې شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي و چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې اته ډېر زره څلور سوه اته اتیا کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځای شوي چې سمنی می ماشومان دي. دغه درې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پر څله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورختون او سیلابونو لامل د بې ځای شو کسانو شمیر و ډیر زره شپږ اویا کسان یې چې و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په کې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغه ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو شدد ورختونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدید وچکالۍ هم رامنځته شوې دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورختونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته بتم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي، دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسیدلې دي کنه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه باندې ازادي راډیو ته رالیږلې دي. ویلي دي چې د دغه ورختونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري. چې هغه وروسته د پروګرام له میلمنه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي، کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوریدونکې تاسو مرسته کولای شړې کونی سي. د ټلیفون شمیرې تاسو ته زوایم 00024225501 او 00024225501 داس بوک د ټلیفون شمیرې دي. کچري مو په ټلیفون کې کریډیټ نیوي لند زنګ وه پته ما پات شل دي زبس مخم کران بیرته تاسو سره پاړي کې شي. خبرونه کې سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چې دوی د چاپیریال پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي وروختونو ورباندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو او د خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو وروختونو لزان سره راوړي د مخنیوي وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسو ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه همدا دي چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیل پروګرامونو کې خبرې کړې دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندې پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کېدلای شي؟
ډېر زیاته مننه. زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازیر ازادي رادیو اوریدونکو ته. دا څنګه څنګه چې تاسو ویلې، د اقلیمي بدلون اغیزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغیزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغیزو څخه، چې هغه کې مونږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان دی ولایتو او ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چالت کروندو کې چې شي حاصلات پکې د لغوه پرې خوځل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو امدا سي سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خاطر امدا سي مشرقي ولایتو خاطر سیلابونه ورسوي. سیلابونه چې د 200 کسان ډېر خلک پکې زخمي ځانونه نه لاس ورکړل، زموږ د سي زخمیان او تفیان پکې ډېر وو. نو په الحال په کابل کې او همدا سي شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډېر یو د ګرمي او صفا د تیرېدلو په حال کې یو، چې افغانستان د ګرمي تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لري. نو دا ټول اقلیمی اغیز دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیز په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نه څه کولای دي اقتصادي او د تخنیکی د نه ظرفیت د لودولو سره دغه مشکل سره یا دغه بدلون سره مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورسوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مچراغه ده، هم د اوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا ځانمن شوي دي، هغه منابع او هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته چې خاص موږ اغیزمن سلو وسوکړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې ځانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. کله نور نړۍ کې چې دا هغه درې استراتیجی لري د خلکو لپاره، چې مطلب دی اقلیمي بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي. یو دا چې مخکې لیدې چې اقلیمي بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب څنګه په پام کې ونیسو، سیلاب مخکې لیدې چې سیلاب راسي هغه سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې له مخکې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لاره نه، د مکتبونو لاره نه، یا هم د رسنوی لاره نه خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمونه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان
شي. سلیمان خیل صاحب، په بخښنه سره، تاسو مخکې له دوی مرحله ته لاړ شئ، دلته ماته یو پوښتنه پیدا کیږي. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبري او خلک خبري، لکه مونږ مره ورس په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبريږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم تاسو وای کنه د وړاندوینو سیستم د هوا وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسي اداره کې فعال ده اوس فل حال دا په هغه اندازه پورې ډېر تاثیر گزاره یا ډېر مختلف سیستم نه ده چې موږ ته ښه کراو دقیق موږ ته ووایي چې بس یا سیلاب راځي یا ورښته کېږي او اټکل وایي. او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده، اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کېدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي. نو دا کولی شي د مرګزوبلې مخه ډېر زیات ونیسي. ښه، اوس چې دا دو مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلق یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې د تلای موږ د تلای ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته. دا دی یو عقیدتي پستر ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خوانه موږ باندې راځي او دا موږ کېدای شي زموږ ګناهونه وي یا داسې بعض نور عقیدتي مسایل له لاس نه ورته کتل کېږي. نو دلته پکار ده چې عام پوهاوی ورته وسی، دولت ته طریقه بین المللي موسسات داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عام پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دي حوادث او طبيعي پیښو په مقابل کې استاد هغه خپل ظرفیت وړاندې اوچت کړلی، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغه حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې رکړي تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک عامه پوهاوی ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوی سي خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه اوزي هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مدنه کورودان سلیمان خیل صاحب تاسو ته ورته وګرځم اوریدونکو را سره د نومره ته واخلې لکم زموږی کني ولې.
بله، پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي. شبه صاحب له هدا تعلیم د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند په خیر راغله. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې وروستي او کې څه خاص روختونه او سیلابونه نه راوتی، خو په ټوله کې د کروندګرو په اړه راته وایي دغه حاصلات څنګه دي، اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلې هغه سیمه کې کروندګر.
بلې ډېر شایسته مو روم ساتلې ده پر دې خور کې خدای مقدر وته مې شاده اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زستا سره زغیر مې پر دې خور کې د هلمند سیند پر غاړه مې نو دا ورشتنه چې ویلې دا کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند په سیند کې خورجانې کنه ته وبر اغلې ډېر شدید خړې دي، یعنی ډېر باندې ازي خړې دي خورجانې. نو پسلونه را به سم استا پښتنه ته خورجانې پسلونه شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسوي دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسوي دي، کنجی دی کرسیوی دی، جوار کرسیوی دی، خورجانی نسبت و نور کلو تلکا وچکالی چی و خورجانی شش کال پیلمن ولایت کی وچکالی دیر کم سوی دو با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پدی بی خوردی.
او گرمی سنگه دا خلگو در شکایتو نگرش دا افغانستان جنوب سا کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نه نوراز نوینه تا وا خونه کوا نه نوراز نو دیر گرمی نوه پرون ور مبرز لا پرون مبرز خورجانی ما کندهار ولایت تقریبا د 15 ورځې د مخه سفر د لودي نو د دیلمن ولایت سولاله ما سړی څنګه ته بغوند خدای کندهار ولایت کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړ د دې ځکه کندهار ته تللی ما د دیلمن در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ولایت کې و، یعنی ګرمي به خبه اندازې جاته و. خو نن چې زه تاسو سره وسخه زګیرم پر دې خورتي پرون دا وخت ډیره ګرمي و شدید، یعنی ما شام سړی خو به سکای د ګرمي د لاسنه نو ډیره خونه کده اواش متدیره د پردی خور کې دا چې د سیلابو موضوع د نغارمه په لندو خپل نظر سره شریک کمه.
مهرباني
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخکې اشاره ورته وکړه چې مثال د غاشکلونو د داوا دغه طرفه سره د غاشکلونو داخلو ته پرسنوي کې ورکو کیږي. دلته هم دا مشکل چې په لمن ولایت کې ما چې ځینی کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالې د خپل ګاونډیان دغه کلونه خو خو دیانی په ورساب کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال اسرسوي وتلري چې د سیزرک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لارې وزاکره کسان خو دیانی ما ورته ویل چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا دی د سیرا دی بل رسنوي هغه دغه اټکل د دروازه غني خو دیانی وې دا د خدای پاک په کارو باندې به څه خبر دی بیا ځکه دوی ته قناه ورکم چې وس ماشينالات مثال د هوا تو دوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دې هغه پر ماځ خبر راوړی فريدي خور کې د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو وس ماشينري سخورجاني داوا ګرمواله او تودواله ورمالمیږي اکثره ګورنی چې د دلمن په سیم کې وړي پر دې خورجاني دغه بیا هیتاتی د عمل وړي پر سنوي کې اعلانونه ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو بیا هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجاني وې دا چې دروغ دي چې اوازې دي نو ما په فکرو نظر باندې باید دغه درسنوي د طریقې د اشکالونو چې کیږي دغه ته خلک دغه سرګونه ګوري خورجاني باید دغه جدي وګڼي او بل پر دې سال خورکی دلمن په سیم کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړولې دي د اشاته اړولې دي چې د مين زاین لري دغه سی کوچان نه اوازې د سی به زمينه کسان سره پر دې خورکی چې د مين زاین لري د شته ترول زاین لري هغه به د دلمن په سیم کې ځان ته زاین جوړ کړي د خورجاني دولت مثال د خبرې استوب نه کوي د بعد امر غباید وایم چې د نه خبرې خورجاني سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانان ول وړي دا د حکومت د خلکو ته د زمينه خلکو ته خورجاني د مين زای برابر کې شي دغه سیلابو د مملکت خورجاني ووزي
من نه کور ودان چنده اوسه تل صاحب چړي کې دني ول او نظر در سره شریک کړو محکم سليمان خيل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلن کوي بل اوریدون کې راخلو نمبر ته وخل لیکم زموږ لري کني ولیدا
السلام علیکم فرجسل سے محترم اتات او تایروشان سے په تخنیکی او ملما سے په دوړ لاس سلام الله و ام صفی الله پسرلای ما د بغلان ولایت کې لګی سیمنه
پسرلای سپ ستړی مشی په خیر اغلی پروگرام ته تاسو وایئ چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی دغه ورختونو سیلابونو خو تاسو د سیمې خلک نه دي زپلی یو څو میاشتې وړاندې په بغلان کې هم دغه سیلابونه ډیر راغلي وو هغه نه کروندګر یو څه رغیدلی دی بیرته خپل زمې کې جوړی کړی دی
فردشان سه محترم زبا دا نظر در که ما چی یار دغو کوم ځای کې سیلاب بغلان کې راغلی وو هغه حال موږ نه ډیر لري دا او تنه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال در کوم چې مدیر زمنګم ځکه لکه غوی وړي سیلاب وړلې خرابې سولې غنم ټول لاندې کړ سیلاب نو هغه ځکه بیا غکړې مې کړې اوس ماشاالله هي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشاالله ښایسته مې دي نو نور لکه کوم خاص سیلاب د پلیو هغه سره دولت حکومت کوکو خایمې د میاش میاش پر روپیم راوړي نو خو ماشاالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو ځکه یو ځای هغه کې نمراره ته مشخصه کې چې موږ تاسو مثال کور پکې جوړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادي څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نن فردسیال خوري محترم زمنګ کې لګي کې د شول مزک نه خراب کړی شول ماشاالله کې پغه کې دی خې په رشت کې دی خې ماشاالله کې حمل کې دی شول فرمانه دی خلک سګل کې ډیره کړلې دی خپل زنم دی ما خپل مزګه د پالیس د زمنګ صاحب ونه زپل لکه نور دسي شاوخه لکه نور واغه بعض خلک مزګه سیلاب مخ کې بیا د سیم دغه د سیلخانې څنګه بیا غي خراب کړو خو بیا مې وکړلې مې ماشاالله کې په حمل کې دی چې خسته مې
او د خټکو پړات هوا په سیمه کې مو د خټکو فصل به وي موسم دم دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زما کې سیمه کې ماشاالله خټکی په اخیری زما په خپل فعالې زم پوخ دی ښه ښه صدا خټکی لري خوګه چې وی خوري نو ډیر ډیر کې لګي خټکی بیخي موسم دی سیزن دی بیخي د اوس په لحاظ زما د کلینر د سلور موټره بار سو کابل ور لاړه
ډیر ښه خدای دې چې تاسو د سیمې کروندګر هغه چې خټکی کړلې شولې کړلې یا هر حاصل شي دوی خپل ځمکه باندې کړلې دا دغه نو کولای شي حاصلات ترلاسه کړي مرنه په سر لسیب چاړي کې دنی ولې د بغلان وضعیت در سره شریک کړو یو بل اړیدون کې مراخل بیا وسلیمان خیل صاحب ته ورشنو مبره ته وخلې لکم زموږ کې نیولې
سلام علیکم
پرې دې خور
تا او ټول اړیدونکو ته سلام کې له احترام اترند کوم چې توخیم د زابل ولایت شازیل
ولې مننه توخی صاحب چې زابل لمړی زابل لمړی کني ولې مېرمن احساس نظر اورو
مننه د پسرلی صاحب خټه کوو موږ مزره ولایت الله دې دې دارو کې کني دې وي ور ورغلی او خوري به
اتمن قندار ته بیم راوړی زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم یاتمن په شاجو کې پیدا کیږي
و استاد امیدا په وکول په شاجوی کې الحمدلله په لیزون استا مارکیټو کې پریوانه خټکی دی خو البته کې متنه ډیر ګران دی
یو په یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خو کې په کیلو دی د وښیم او کیلو من چې مشکابلې من ورته وایو دا په 210-240 افغانۍ باندې او کیلو خټکی دا او اندواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په اویا روپۍ باندې ښې اندواني دي مسپینې اوږدې اندواني ورته وایو او د ابراګې 0-50 پورې وړې 50 دا غټې په 50 افغانۍ دي نو دا قیمتونه دي خو ما ته داسې ښکاري چې دا خټکی د خوند کوي لکه له بهره چې راځي ځکه چې دا ډېر ښه خټکی دي او دا اندواني زموږ د داخل دي خو بیا هم دغونه ګزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو خو اوسې
تاسو د خپل سیمه په اړه وایست خو حساب چې الته څنګه د کروندګر دغه اقلیمي تغیرات سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حده پورې چې په پالیزونه کول کیږي د دې سیمه ستاسو خو د اندواني زما په خیال و نور شارو ته ورډې کیږي د کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغه شانو کې خو په ټول کې د سشکال د کښت او د زراعت داسې پرکې پیک برابر نه ده کمی وی دي ک نو سوز بار مو ورته وایو دا شنه شان لکه رومیانو باندې وکړوګا نو دا شان هم څه خوندور نه دي د سشکال نه په هوا کې تاثیر وکړه په بارانو کې تاثیر وو خاص ته موږ نه یو خې دي چې په کلي توګه خرابې کړې دي لکه کشتی و اشتاق و زری و انزر هم کم کم مرادی کرده انزر دو قسم مراد کهی یو ده جری مراد و توایی هغه ده تجربه کاران باق پوهان وایی وی ده جری مراد سی انزر پتختیا پیلو که ده بیا ورکیجی او یو بیا شیم جرائی ده ده تر هغو پوری سی تو انزر کیجی تر هغو پوری باقی خلی الله الحمد شیم جرائی دیر لرده خو دا جوړ جوړی هم د ورکی دوه په حال کې ده منځر د لیو څخه د غنداو په ایسه کې په میزان کې یو د کندهار شاوی له کوټ ول سوالي دا حمزه بلک مختصر مده نو په دغه کې منځر سره تخصیل دي نو خلک بوزګران دي او ته خوشاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړي شي او نور نو د تبارانو نو وسمو چې لا بون رالو تاسو به خبر شوی یا چې د شنکی په ول سوالي کې چې د زابل د قلاب تشار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لږ تر څاک باندې دلته لاس نه پاره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغه کې یو د کلي امام و دا نور دغه سې دوه درې مېلمانه وو نو دغه سې کشمیان وو نو بارانونه اوس وو خو بارانونه لږې چې ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي انګور چې په خښه د بارانونو یو ورستی باران چې ور باندې ووري طبعا د علاقه حکومت او قدرت کې دا د باران په وو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګیږي چې وی او د ښې چې د اخشته چې وو د کترلاندې خاطر چې بیا خو نو بيخي ورستیږي نو کله چې انګور تور سي ورسته سي بیا خو نو کشمشم کیفیت له لاس ورکړي هم رنگ او ډول نو دا په ټول کې لوی تاوان ده او په ټول کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډیر په تنزل کې دی را دي بلې دي نور کله به دا وخت د کندهار او کابل د میدان وردګو ځخه به تجاران محترمین راتلو زموږ باغونه به دغه سیستم اجاره کول اخستو دي بیا هغه میوې دي نو نه پیرم غالب خدا دې شه دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بند کړی ده نو دغه په وجه باندې زموږ میوې نشي کولای شي بهر ته خارج صادرې شي نو دې راوځي به هم دغه یې
یعنی په ټوله کې تو حساب سکه لیو څو په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولای وو
نه بالکل رسولای نه وو او په ټوله کې رسولای ده او ټول شانو ته غنم وو ک میوې نو تاسو خمنانه خاصه په روشان صاحب خمنانه چې مفتي زنګ وو
کور ودان السلام علیکم
ژوند یو سکور ودان ته حساب چې د زابل د شاجی ولسالین دی اړیکې نیولې و روشان څه وای چې بلوري دن کوم را واخلو تاسو ځان معرفي کوي وای چې لکم زې اړیکې نیولې ده
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته او میلمنو ته او ټول خوګوریدونکو ته
مننه نوم دې څه د لکم زې اړیکې نیولې
مننه پرېدا سیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو به خیر سمګرام هم خیده
مننه کور ودان چې د فرانه دی اړیکې نیولې ده جانان صاحب ته وای چې په فراکې څه حال دی الته ورختونو خو کروندګر نه دي زیان من کړی
مننه خور کوي زه به وایم دومره چې دلته خو بالکل زیان من کړی دي ځکه د دوبی د ژم د دوبی کښتونه جلا خو لري د ژم د جلا اوس په ژم کښتو باندې بارانونه او دغه وسی هغه خو لا ګټه ورته کوي اوس بیا دلته دوبی کښتونه چې هوا یا باندې ګرمي سي یا تپي او ورځي نو کښتو ته ډیر تاوان کوي مونږ د پسیم کې تاسو بالکل خبرې چې مونږ د او پراولا ډیر زراعتي کښتونه لري رومیان بنجړ بینډي همداسي اندواني دا ډیر کرل کې پالیزونه خو به خې ډیر دي چې ګرد پراګ په افغانستان کې تر پرا ډیر دي هم نه کرل کې نو اوس موږ په پراګ کې کوم ستون دی هغه د پالیزو ډیر پالیزونه خراسو بارانونه او هل بارانونه چې کل باندې وي وس ونو بیا مرزونه هم پیدا کړ د ایجاړ ژړې ورته ایجاړ سو بس جوړنګان به دغه ایجاړ سو نو نور به هغه یو بس چې وکي بل بس به نه کوي نو دا ستون یو پیدا سو د ډیر لوی یو دکه چې خلکو تدبیر توانونه ورول چا خو جن جن داس کسان چې خپل لغه مصرف هم پرانه کې مصرف هم نو پر کړه نور داسې کسان و چې هیڅ کټ هم لکه د ډیر کلو پر تلټي توان ورته
او جنان سب دوی پویږي چې دغه ورختونه چې به وخت کېږي باران به وخت کېږي دغه د اقليمي بدلون غیز ده او کله په دې فکر کړه مثلا چې حلاري پیدا کی بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب باندې کني ولې و دی ویل چې کله د سیل راشي دی په خاطر چې غزم کبیر ته دوی اصلاح کی او کوله شي کښت پکې وکي دوی پکې مې کوي فرق کروندګر په دې خبر دی چې کچېری د غسې ورختونه کیږي د دوی فصلونه خرابي غزم کې سره څو کی او نور حلارو باندې لاري چاري ولټي
بالکل دلته خدا سي دي ځکه چې یوازې یو کښ نه کول کې د پرا ډیر خمځ کې دي ځکه چې اوس دلته دي ماش کول کېږي تور ماش کول کېږي جواري کول کېږي کاله کې کول کېږي پسې رضا غنم هم دا چې نور هر شی کول کېږي خو دلته چې دی چې د هر شی وخت خپل وخت لري په هغه وخت کې کوونه کول شي نو بیا ورسته پاتې کې بیا چې وی کری هم غټم نکي په دغه کروندګری وکړي خو بیا د ورسته بارانونو باندې وسی برته خراب کی تاونه نه واړي خو دغه ستونزې د داس کولونه د سید خو خسیلبونه ځکه دغه کې دوی برته سره جوړ کی بیا به دغه نو شی په پکې وکړ ترڅو چې دا نو یا پالې زیاده وو خلاص هغه وخت بس دغه کې تیر کال مونږ خپل د شاخه مونږ پالې زونه وکړله خواب کلو یک بچ مونږ پالې زونه کړل نو کله بنچو کله وشپی یعنی جواب تا کې به ټوله بشنه کېدنه نو تیر کال چې موږ کړل بارانونه وي خونه باندې راغله مهارو کې شل شپې وختونه شل شپې ورسته بیا شنه سو داسې و چې زمکه باندې یخس و ازړ بچ و د انواني کوم زړی چې دی هغه به هم اس په زمکه کې دغه یخ برته نه لنداو نه نه مخستې سم نو شل شپې ورسته بیا شنه سو ځکه چې انواني زړ کې نو جواب تا کې خپل وځي نو دا خدغه ستونزه د چې وخت تیر چې بیا هغه کښت نه کړل کېږي نو ګټه ورته کوي
مدنه کور ودان جنات صاحب چې د فرانه دی اړیکې نیولې و ژوندې اوسې چې د فرانه د کروندګر ستونزې هم را سره شریکې کړې سلیمان خیل صاحب که تاسو تر شو مخکې لیدنه چې په دغه نور ستونزو خبرې وکړو تاسو مخکې مشوره وکړه چې په افغانستان کې خلک دغه اقليمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي ته د حل لارې شته چې په ځانګړې توګه کروندګر موږ دې د قانې کړو چې هغه باران ته یا ورختونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب پسترګونو ګوري بلکې په دې باور کې چې دغه اقليمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځته کیږي څه داسې حل لارې کېدلی شي چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته
او یو څه مخکې لري نه زه باید وایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته ووهل ما غوږ نیولی و چې دوی یو به ویلی چې لیو ولایت نه ویلی چې مونږ مطلب ښه حاصلات درلوده په خپله کرونده کې لیو بزګر به ویلی چې مونږ حضرت ښه نه وو یو به ویلی چې ښه وو خو مجموع کې کتا سو ګورئ دا اقلیمی بدلون کې دیسی بعض سیمو کې مثبت غیبی ولري ان دا یو واضح خبره دی یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده خو د اقلیمی بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي غزمکې کې چې مخکې دشتې به وي هلته بارانونه ډېر سوي دي او هغه دغه دي دشتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیم بدلون په ځای کې راځي خو په مجموع کې که وګوري که چیرې مثبت اغیز هم کړی هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطح باندې هغه نشمرل کېږي لکه موږ یو ورور له فرا نه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران ځنډ شوی ده دا ځکه چې ګرمي ده هوا حالت د هغې بوټي د پاره برابر نه ده چې هغه ترغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي د علمي له نظر نه که موږ ورته وګورو هغه باید یوه هفته کې ووځي خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبت وي بل ځای کې منفي شته نو دا موږ په مجموع کې که وګورو دا هغې دي چې په افغانستان راغلي دي اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري ځکه چې اکثریت د موږ د بزګران چې دي دوی بې سواده دي یا زیات کافي سواد نه لري تر څو دوی ته موږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو خو بهترینه لاره دا ده چې دولت د لاس په کار سي او اوس تاسو فکر وکړئ نور نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم هغې دي چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی که سیلاب وي که زلزله وي که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي هغه جنه ټول هغه کومکونه چې راځي هغه جنه وړل کیږي هغه ځان من خلکو ته کچېره عامه په هوای کې هغه جنه ځي خلک دغل ته رضاکار ځوانان د مغه منطقې په هغه مرکز کې سبتي چاجل هغه ته زنګ وهل کیږي هغه راټولېږي ځي د مغه زفزوی زایته آلته مرستو لپاره ځان رسوي او همداسي نور متخصصین دي خلک دي آلته اوسي او سره یې د مرکز سره سبتي چې هغه علمي راپورونه کوي اوس داسې مرکزونه چې جوړ سي با په نظر دا کولای سي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علما دین راوغړي او علما راوغړي مولوی صاحبان راوغړي چې کوم جماعتو کې چې هغه جمع ورکړي منځ ورکړي دوی ته عامه په هوای ورکول سي چې تر څو دوی هر مسجد کې هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځ باندې خلکو ته وایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې موږ تاسو سره مختور سو ځکه دا هغه شی ده چې موږ تاسو خپل پکې بدلون راوستای ده دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستای ده چې اوس موږ ګرمي سره یا موږ ډېر یخوالي سره موږ بې موسم بارانونو سره وچکالوي سره مخ یاسو نو دې لپاره پکار ده چې هغه لارې چارې ورته وکتل سي که مطلب یو چیره وچکالي راځي موږ څه شی وکړو کوم بوټی ډیر زیات وچکالی په مقابل کې ښه مقاومت لري ښه وده کوي هغه بوټی موږ باید وکړو که چیرې سیلاب راځي سیلاب په وخت کې موږ څه وکړو ځان وژغورو ماشومان وژغورو او سیمه پرېږدو اول دوا ورسوو اول خواړه ورسوو اوبه ورسوو څه وکړو همداسې که چیرې یو شی ګرمي ماشومان څنګه ځان وساتي سپینګری څنګه ځان وساتي دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای سي د امامانو له طریق نه سپینګرو له طریق نه مخورو مشرانو چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه په ولسوالیو کې دته یو پروګرامونه جوړ سي د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغو واړي هغه سیمې هغه ته راکوونی وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړي غیر فلانی په منطقه کې څوک کور نه جوړي او په بوچکالی کې د شي وکړي په سیلابو کې چی کې ډېر اوبه چې وسی وکړي دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپل راتېږي
مننه او سليمان خل سب کو پدېړم راته وای کله چې دغه موسم ته ګورو په ننګرهار کې کې یوازې ننګرهار ته تم شو په دې رسته یو نیو کې پکې سخت سیلابونه وو د سیلابونو وروسته اوس پکې سخت ګرمي ده وروسته وبنګ دوریدونکو پیغامونه وو چې دوی په بیلابیل ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي کپلندو کې د ګرمۍ پاړه باندې ورته وای اوس هوا خراب ده سیلابونو خلک زپلې دي او ګرمۍ ډیره زیاته ده دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې ځان لیو طرف دغه سیلابونو هغه زمکې چې وجاړه کړي کورونه وجاړه کړي او هغه مریضیان چې ځان سره وړي هغه نه ځانو ساتي بل بل د ګرمۍ نه مخندي وسی
بالکل سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول کورونا او مالی ځانې زیانونه ور واوښتل اوس ګرمي سفره په ټول افغانستان ګرمي سفره چې موږ یې درګرد وینو تلفات وینو د ګرمي وهلې یا سوچ ګرمي مطلب مریضانه یې هغه دغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې چې دقیق نسوم ویل چې څومره به وي خو مطلب ډېر زیات ده په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو 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 عمل تر سره کړي راځي څه وکړي خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دی وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دي استعمال کړي که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه دي هغوی ته دا او کې توصیه کیږي چې هغوی د بهر ته نه وځي د عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمۍ وړانګې د دې باندې ونه لګي ځکه د یخې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده او په ځمن کې دوی کولای شي چې د مرکزونه د هغه موسسات هغه دولت کوم ادارې چې دي هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده هم سیلاب راغی اوس وضعیت ډېر کړی ده یعنې دا هسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده ضرور ده چې زه اوس دې باندې مغرب وکړم چې نړیوال موسساد خلک هغه متخصصان چې دې په برخه کې مرستې کوي انده ځای دې مرستو ده چې دوی دې مرستې وکړي او دولت دې مرستو مدیریت دې لاس ته واخلي هماغه ځای ته دې مرسته ورسوي ځکه هغوی هم سرپناه ته ضرورت لري هم خوړو ته ضرورت لري هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي دسې نه چې ځانونه سیلاب نه اوس ژغورلې دي خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنکي نو دا شایان دي چې د نړیوالو د کومکو له اړخ نه د خواته دولت او خلک هم په هوای دي ورکړي رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي تر څو هغه خلک دي د ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري
مدنه سليمان خل سيپ تاسو برا وګرځم روسي خبرې به مو واور ما وريدونکو را سره ده نو مور ته واخلې لکم زما لري کني ولې ستړی مشي قاری صاحب په خیر راغلی خبرونه ته ساسي نظر ورو قاری صاحب مهرباني وکړئ
خورک اول خیر وشي خدای دې خیر درکړي تشکر در سکو بار بار هم پر دو موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړی موږ خپل نظرونه ور کړی خو یو نظر ور کول یو د نظر عملی کول دي دا نظر ور کول بیا چې د خلک پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي نو بیا شر راځي موږ به نظر ور کوو هم موږ په لاس کې شي نه درو بودی جر نه درو نظر یو نظر خو می دا دی خوره کې چې دغه سیلابونه کراځي باید موږ دولتي چارې مزکی به خېلیر لرو کچیر دا خلک چې ورودو ته نږدې د خلکو ته الته په هغه د ورودو د ورودو څخه انتقال شي هغه شاړې مزکی چې موږ لرو چې د آدم علی السلام را په دې خوکار نه دی پر شوی کله خلکو ته الته سرپناه ورته برابر شي او کومکونه ورسره وشي د ورودو څخه لري د ولور څخه لري د شالابرو څخه لري هغه کورونه ورته جوړ شي دا به ډیره ښه خبره وي. او بل خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دې خلکو سره وکړي. وسته چې ګوري نن او بل خبره دا ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د سیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو، تمثیلي ټوټې دې اجرا کولې، خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس هغه خلک نشته، اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنا په شارو کې نه، د شارو خلک بلا څه ناسا آګاهي لري. هغه خلک چې په قرا او قصباتو کې دي هغه خلک آګاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قرا او لکه اساس میلمه شو محترم په قرا او قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې، د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدوي خلک دي، خلک د علما خبرو ته غوږ نیسي. شش علما باید راپورته شي، هغه سالم آگاهي باید ورکول شي. او بل خبره دا ده خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو، کوم ځنګلونه درلود هغه مو وول د خپل منافع لپاره. باید ځنګلونه جوړ شي، نارګنګ شنور شو، د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي، د سیلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یو خبره مې درسره شریکوله پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته، شاید نور افغانستان پر او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم دغه ادارون په جوزجان کې دوه څلوېښت درجه ګرمي وه. دا شي ګرمي راغلې چې په تاسو بجو څوک طاقت نشي کولی. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري دا ګرمي ډېرې ناروغۍ زېږوي. یو خو تغیر د اقلیم دی، بل الهي مصیبت دی راغلی دی. تغیر د اقلیم باندې ولیکن الهي مصیبت دی. زما غوښتنه دا ده چې پخوا به خلکو د ګرمۍ په وخت کې دواداره شخانې ویشلې، پخوا به خلکو نهادو کومکونه کول. د دغه ګرمۍ په شر باندې ډېرې ناروغۍ
راغلي.
او هغه خلک چې بیا ناروغه کېږي، داسې خلک په دوه خلک کې سچې نه دوا پرې شر نه لري. ما پر مسلم باندې دا زر دی چې ما پر مسلم دا زر دی چې په دغه وسه کې د خلکو سره کومک وشي.
مننه دغه رستي خبرې مډيري ګډي وډي ویل د چوریدون اوریدلې وسی چې په جوزجان کې د ګرمۍ پاړه باندې و په دغه برخه کې چې پوخه کمې مرستې تر سره کېدلې په ځنګړې توګه د شف د پښخانو په ویش کې دلته مساسي غږ پښتون سره ډېر قطو وصل راځي. خو موږ خبرې واورېدلې، مننه چاړې کې د نیولې وژوندۍ وسی. سلیمان خیل صاحب، همدغه ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نو د دغه ورختون وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشخانه ویشل کېدلې، ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پات کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي، او هغه ماشي بیا د بیلابیل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغه برخه کې که چېرې حکومت کارونه کې عام خلک خپل څه کولای شي، د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
اړیدا تمنا خاب ګرمي سپا او ستاسوینه چې دا میخي په تاریخ کې په افغانستان کې د ګرمۍ نه راغلي، او تنا افغانستان هم دا نه ده. تاسو ګاونډي هیوادونه هم کوګوري همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې راپور لسته په پرکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده، هغه کې 15 درجه ګرمي سوې ده. هغه کې داسې واورې دي چې اوبه د میلیونونو کال کې دي، هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي، خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده. ځکه سږ کال تر ټولو ګرم کال په ټول نړۍ کې چې د تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده، خو هر هیواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري، ځان ته حکومتونه لري چې څنګه مخور سره مقابله کوي. افغانستان کې اورور ویل پښخانی او شین مخکې ویشل کېدل، او بالکل ډېر پروګرامونه داسې سچ مونږ کولای شو د ګرمۍ د خلکو د ژغورل لپاره لاس کار سو، او کمولو لپاره یا د اقل د تعرفات کمولو لپاره لاس کار سو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالی زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ای خودلای دا چې گرین کلایمیت فان ورته وایي، یا د شین صندوق چې شنه مسایلو باندې دا پیسې ورکول کیږي، هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنی چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي، ځکه چې
هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پیژندل سوی. نو دا اقلیمي بدلونه اغیزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ د عقل کولی شو ترسره کړو، تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه راکم کړو. اوس ورور ویل چې په پاشاخانه موږ کولی شو ودرو، هغې نه مخکې ما وویل چې د ګرمي وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه یې ډېر دي دغه ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي، مطلب په بیرون ونه وځي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي. که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمي سطحه لږه ټیټه شوي. یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل د دې منطق او عقل په کار اچولو سره کولی شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي. او خو دولت بیا د یوازې غټ اقدامات هم کولی شي بغیر له دې چې امکانات پیسې ونه لري، خو کولی شي. مطلب به مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي، کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري. او که چېرې دولتو کې دولت کولی شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې د غل لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم پوهاوی وکړي، اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دورو له لارې نه کولی شي خلکو ته هم پوهاوی ورکړي. یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لس ورځو دپاره، بیا لس ورځې نور یې رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه له بچ شي. همداسې بعضې نور ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چېره سملي، چېره پاسېږي، چېره لاړ شي، چېره لاړ نه شي، نو نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی د دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت ډېر پیسو لپاره ده او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي، نه یوازې ملت کولی شي، ځکه دا عمومي خبره ده. دولت جمع د موسسات، خلک، نړیوال ټولنه، دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره. همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترې ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اورېدونکو له تاسې هم مننه. ورځو په پای کې ستاسې هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اورېدونکو ته په دې هیله سره مو یاستې. د غزنی ولایت کې ګرمي ډېره زیاته ده، نور کلونو په نسبت باندې یو غیزي هم ډېره زیاتې دي. نو د خپل ځان او کولونې نور غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه د سیسي کلمو ښکار کوو، نو په دا ټیم او د وخت کې کار کوو. د لمر د وړانګو غیزي ډېرې کمی وي، لکه د سهار 5 تر 9 بجو او بیا د مازیګر 4 تر ماښام پورې. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمی وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل کورني ماشومان د 9 نه تر مازیګر 4 پورې د غرمې کوم ټیم دی. په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په وټاکونو کې مو وړې پکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کې استفاده کوي. دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه مو غوښتنه ده چې د خپل ځان او کور نورو غړو د روغتیايي حالت په دې سخت شپو ورځو کې ګرمۍ ډېره پاملرنه وکړي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کوي، بازار کې، نو هغوی ته مو غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي، ځان ته او سیوری برابر کړي تر څو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میوند ولسوالۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکه نور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکې دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برقونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا چې لګو چې دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګه اوس ډیره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډیر زیات خیال وساتو، او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي هغوی ته د سکول له طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي، تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې وي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم، د هلمند ولایت د ګریش کولسوالی څخه. دلته په هلمند کې اقلیمی بدلونونه ډیر دي، د اختر کوچنی اختر نه بعد ډیر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې یوړل، نو اوس د ګرمۍ سفر راغلی ده، ډیره سخته ګرمۍ ده، ان تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د ګریش کولسوالی برق، او بل یا خای ما خای دا پیدا کیږي، واوره شای پیدا کیږي، خو یو مشکل چې دا دای دلته بیروزګاری دی، خلک دی پرکه خلک مزدوران دا غریبانو ته ډیر سخته ده، نو موږ ور سره شته گزاره کوو. او د کوچنیانو مریضیان ډیر شوی دي، د نسناست مریضی ورستر بل زیاتیږي، نو دلته ګرمي خپل حال ته رسیدلې. نو خلکو ته داس پرشتنه کوو چې د ورځې د 10 تر 15 ماشومان دي په سایه خوندې کې دی باندې نه لکه، او یا خواړه د خوري لکه مشته لبنیات د خوري، ډیر لبنیات د لوغ نه استفاده کوي. او بل دغه وای چې د باغ نه ډیر راځي، او برق بلان هم شو برابر راځي، ډیر پورته نه راځي، او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دغه نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکونکو ته، هله د چروغ جوړ باست د سیاد جامع بم پتان بیا ولا د هلمند ولایت در سره په تماس کې. په هلمند ولایت کې خو ډیره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی، نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سم تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپین ږیرې باید یو بغل تکو چې دوی ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، څنګه شه؟ په خیر جوړ راغی ژوند دی وسیله د خیر درکې د ګرشته ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، د دې ځای ګرمي بیخي ډېره ده نن، او موږ چې یو دلته کار کوو، سړک په غاړه په دکان کې کار کوو، ډېره سخته ګرمي ده، نو دغه معلومات راکړي چې سره کم مخنیوی وسي، نو ډېره مننه وروره. ژوند دی وسیله د خیر درکې.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنې ګرمي وسم جریان لري، خو داسې خبره ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ څخه وساتو، او غټ انسانان هم د ګرمۍ څخه وساتو، ځکه چې یعنې باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډېر روتامات ونه کړي، ځکه چې باید د کوره رسه یا د ایرکنډیشن څخه یا د پکې څخه استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډېره ژوره ده، کېدای شي انسانان ته خطر شي، انسانان یعنې جولا ووهي. نو موږ اوس د ګرمۍ دپاره د کولرانو څخه ایرکنډیشنانو څخه استفاده کوو، ځکه چې تداوت هم دغه دمه پسې مو ترجمه ورځ ډېره نیکمرغه راسوله ده.
جوړې به درې ساتم چیر دی لپاک مو وسط مېږ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ د چی د ګرمۍ د واري ولا میږو بيدو سو بیا کارونه نس کولای ګرځورس په کور کې بیا مخسن چې بجیر لمویرو ما په ګاندا د چې نور سره یې څه شو کېدل.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزایم د ایران نه مالی کني ویل. ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې وسیو، ډیره ګرمي ده، بیا حد زیاته ګرمي ده، لڅلوی خو تر درې څلوی خو تر درجه پورې اٹکل د هوا کوي، اوس روزمره کارم ډیر په مشکل یو سره، نور خو برکم یې کولر او پنکه هم یې خې حمله رو خو کار باندې وتا دې سره سخت، بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوي. روغ پات وروره، ګرمي ډیره زیاته ده، بیا دلته نه برکسته نه داسې وبسته چې روغ پات وبي، او کله چې موږ کار کوو ګرمي مو وسی بیا راځو څه مدال ته په کولر یا پکې تکشینو، نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساتو، نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو وبو مو زیاتې کښته سوي دي دا ډېر ګرمۍ ده همالته څه مو کښتونه وچ دي وروره
چې افغانستان کې زیاترو ولایتونو کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمۍ ده هغه ولایتونه چې لږ ساړه دي معنی هوا یې دومره ګرمه نه ده په هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا له لارې مرد له لارې کوم سولرونه دي او همدغسې نور وسایلو د لارې ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي لکه ننګرهار شو لغمان شو هلمند شو همدغسې نور ولایتونه نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي او موږ بیا هڅه کوو کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پرېږدو چې تر څو ولامبي خپل ځان یخ کړي او یا داسې ځای کې پرېږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمي ده نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه مژغوري او کورنۍ هم مژغوري دا زمونږ پیغام و
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته